مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخی ما تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په اخیری غړی کې هر کله وایم د خبری غړی دا په دې کې تاسو بلابل رپورټونه اورئ. په کوټه کې چاودنه شوې ده، د دې تازه حال به تاسو سره شریکو. د دې ترڅنګ ګڼ نور رپورټونه هم شته، د مرکې هم د دې غړی برخه دي، مضبوطي کتنې هم درته لرو. خو د دې هر څه تر مخه به ګولای سو ورځو چې د دې خبرونه راته واره.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. نن په کوټه کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه و کسان وژل شوي دي. پاکستان وچه غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو لپاره زر تر زره لار نقشه جوړ کړي، او د شام 60,000 وګړي د ترکیې پر پوله راغون شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. یو تازه خبر چې نن په کوټه کې په یو چاودنه کې د لومړنۍ معلوماتو تر مخه لږ تر لږه و کسان وژل شوي او تر څلوېښتو پورې ژوبل دي. په کوټه کې د مشال لړۍ خبریال د سترګو لیدلې حال وایي چې دا چاودنه د کوټه ښار لیاقت پارک ته مخامخ کچرو یا عدالتي ودانۍ سره نږدې شوي. دا څرګند نه ده چې دا چاودنه چا کړې او هدف یې څه و. په وژل شوو کسانو کې د اف سي ځواک سرتیري هم شامل دي. د کوټې د چاودنې نور حال به په روانه غړې کې تاسو واورئ. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای باید چې په څلور اړخیز خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړ کړل شي. د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې څلور اړخیز غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان د بارونو چارو د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل زه تم لرم چې هم دې جذبې سره به هلې ځلې روانې وي، او څلور اړخیزه ډله به اوس پر دې توجه ورکوي چې د مفاهمتي عمل لپاره زر تر زره یو لار نقشه جوړ کړل شي، او چې څومره هم زر کېدې شي د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو لپاره لارې چارې ولټول شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درې مغونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملی طرحې رامنځته کول دي. په دې غونډه کې د طالبانو استازو ګډون نه درلودو. دا خبر پولیټیکل چارواکو مشال نن مشال رډی وی چې د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړی او افغانستان ته د مالونو وړونکو گاډي روان دي. د تورخم کسٹم چارواکي وای چې اوس د کسٹم کلیرینګ ایجنسو خپل کار پیل کړی دی. یا دې وی چې دوه ورځې وړاندې په تورخم پورې د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو احتجاج افغانستان ته مالونو وړونکو گاډو کسٹم ودرولي و غوښتنه کوله چې د کسٹم کلیرینګ نظام دی د تورخم نه جمرود ته ویسي. دا ځکه چې د سره با په څلګونو ځای کسان بیروزګار شي. خو بیا د تورخم د کسٹم چارواکي وای چې د رش له وجې پارځي توګه یوازې د سبزو او میوو کسٹم په جمرود کې شروع کړي وو، او دوی د تورخم نه جمرود ته د کسٹم نظام منتقل کولو څه اراده نه لري. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی د نشکاری پر ضد د کارکونکو احتجاج نن هم دوام لري، او له 15 ورځو راهیسي هوایي جازونه ولاړ دي. پرون وخت د هوایي شرکت کارکونکو او حکومتي وزیر ترمنځ ملاقات وشو. د ملاقات وروسته حکومتي وزیر محمد زبیر ویل چې احتجاج به ډیر زر ختم شي. خو پر دې موقع د کارکونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ ویل چې د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي. په دې احتجاج کې تر اوسه پورې دوه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمالي ولایتونو څنګه وای په دغه سیمو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي 40% زیات شوې دي. د دغه دفتر د خزو څنګه مرستيالي ماری حیدری نن مشال لټویل چې روان کال دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 903 قضیه ثبت شوې دي. حیدری زیاته کړه چې په دې قضیو کې ډېرې زندي کول، جنسي تیرې وهل، ټکول او سهرایي محکمې شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو مخه نیولې ده. د دغه وزارت وایي دولت وزیري نن مشال اړتیا ویل چې داعش وسلوالې ډلې هڅه کوله چې په غزنی ولایت کې ځانته مرکزونه او پټنځایونه جوړ کړي، خو افغان امنیتي ځواکونو یې مخه ډپ کړې ده. بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر لخوا نن په خبر شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې په کوټ او اچین ولسوالیو کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې یې 28 داعش وسلوال وژلي دي او 10 نور یې ژوبل کړي دي. وسلوالې ډلې د حکومتي اداو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال رادیو خبرونه اورئ. د شمالي د شام شمالي خار حلب کې د حکومتي عملیاتو لوجه را تختیدلی د شلو زرو نه زیات د شام وګړي د ترکی پر پولي راغون شوې دي. د شام حکومتي ځواکونه چې ورته د روس هوایي ملاتړ ته لاس دی او د یاغینو ترمنځ د سختې جګړې رپورټونه ورکړل شوي دي. د برتانیا میش د شام د بشري حقوقو د څارنې ډلې ویلي چې دا نښتې تېره ورځ د حلب سره نږدې په راتیان خارګوټي کې شوي چې دواړو خواوونه پکې 120 کسان وژل شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې د دوی شمیرو تر مخه تر 20 پورې کسان د ترکیې پر پوله باب السلامه راغون شوي دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي چې روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد نه سرغړونه کوي کوم چې په روانه جګړه کې د ډزبندۍ غوښتنه کوي. البته د سولې خبرې تر روانې دي چې دا رنګ د مسله هواره شي او د سولې مذاکراتو ته بیا کتنه وشي. جان کیری پرون په واشنگټن کې خبرلارنه ته ویل چې روس د تنیخ په نیغه داسې اشاره ورکړي چې دوی د ډزبندۍ لپاره چمتو دي. دغه په خبره ایرانی چارواکو هم دورز مخ کې ویل چې دوی به وس د ډزبندۍ ملاتړ کوي. کیری ویل چې روس ځینې تعمیري منصوبې لري چې سرنګ د ډزبندې تړون عملی کړي شي. خو جان کیری په خبره داته شي خبرې دي چې دارن په شام کې بمباری او ته دوام ورکړ شي. اوروسته خبر د تایوان د زلزلې په تایوان کې یوې زورورې زلزلې یو ولس منځله ودانۍ ونړول چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 دیش نور د ډنګي ودانۍ تر ملبې لاندې ورخ شوې دي. د 6.4 ریکټر په کچه زلزلې تیر شپه نه وخت وشو چې د تایوان په جنوبي خار تاینان کې ډېر ورانه کړي دي. تر وسه لک تر لګه 313 کسان په روختون کې بستر شوي دي. دا تر دې محل د مشال رادیو خبرونه.
ګولایا ستاسو ته خبرونه وړاندې کړل. د مشال ریډیو اوریدونکو په دې غړي کې مو د سر رپورټونه دي. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې 14 شوې ده. اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر پاړه د څلور اړخیزه غونډه وشوه. آیا افغان چارواکي هیله لري چې پاکستان به طالبان سره سیاسي روغې جوړې ته راځي کې خو یو څېړونکی وایي
داخل افغانستان حکومت خواهش دی دغه غوښتنه ده پاکستان به د خپل حالاتو مطابق د خپلو ګټو مطابق فیصله کوي چې هغوی به د افغانستان په هکله په آینده کې څه پالیسي وي.
پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته د دې پوهنتون چارواکي وایي زړه یې غواړي چې زده کوونکو ته پوهنتون پرانیزي خو امنیتي چارواکي ورته اجازه نه ورکوي.
مونږ ته پرون هم چې دی یو وینا وشوه باضابطه طور باندې چې ستاسو په دې علاقې باندې مطلب دا دی چې لا اوس هم حالات کم نه دي. مونږ دا راغلي یونیورسټۍ ته مونږ دا خبره وینا وکړه چې څه درته انتظامیه وایي هغې باندې عمل وکړو.
د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې نه یوازې د شمالي وزیرستان خلک په خپلو سیمو کې د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم شوي بلکې د پاکستان نورو برخو ته تګ راتګ هم مشکل شوی دی.
ممکن نه دی چې ته میرانشاه کې اوسېږې ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم. نه ته به اول انټری کوې نام به درج کوې هنه پس پتا ته اینو سي ملاویږي ته به بهر ته بیا وځې.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته مکثره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل د بلوچستان په سر ښار کوټه کې 14 شوې ده. د وخت موږ سره له کوټې زموږ همکار خدای نور ناصر د ټلیفون په کرخه ده. خدای نور ستړی مشي او که اوریدونکو ته د دغه برید په اړه نور معلومات ورکړي که دغه 14 په اړه نور تفصیل ورته وایي.
چاری دا د پټه کټاری او د کټاری چې موږ مخ ورته په کوبلې په خوا باندې دا فار کړی دا کټه په مخ مخ په دې څلور لار باندې سنوار کې بریټ شوی دی چې په مخ کې او په دې بریټ کې تر اوسه پورې دا حکومتي چارواکو په خبره او وجل سی وی او پنده دې چې اصل وی شاو خوا سم پکې ته ځان سی وی د پولیسو د ډي آی جی کوټې سام په کوټه مو ته به سي امتیاز دا دی چې کوټه هغه چې په مخ کې نه سره دا یو ځانمر کې درې دوه او له لس تر دول کیلوګرام پورې کاردن کې ټوکی هغه چې د وخت هغه څه یو او په دې کې د نومولي تاسو ښکارې چې د دې برید هدف ملي شاد دوه کنه وو هغه یو موټر وو چې هغه نام دې ته څه کېد خو دې یو ايني صاحب دې رسنیو ته وویل چې بریدګر ولې دې سره اټل باندې سپورو او چې کله دغه موټر د ملي شاد دوه کنه موټر لري دې خبرې ده هغه پر څنګه دا او دا تر اوسه پورې چې ما مخکې وویل دا کوم چې راکه په خبره پدې بیت کې وکستان وځل تی وی چې په خبره درې د منیشا سرتيري او څلور نه څنګه به څو څه تر ویښته پورې د چا د دې چې ول څه د بریتو وخت په همبېسم له څه ګړو د شي ځات څنګه راځي په همدا یو تقریبا لوی بازار لري خو کې خلک په همدې لپاره کندهاري بازار ته بچا خان چوک ته لیاقت بازار ته وی او همدغه خوراجي د کورو په نو اولسی وګړو ته هم زیات مارک جوړ نه وشته دا ورسره موټرې چې په کې تباسي دي خراب شوی دي او له دې سره د دې سودي هم زیات وو چې د خطر ډېر ډېر په واره کې څه خطر ډېر دی
صحیح شو ډیر منه خدای نور اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او امریدل چې په کوټه کې چاودنه شوې ده او دغه چاودنه خکاره داسې ښکاری چې هدف ملیشه ځوکونه و کسان په دې برید کې وژل شوې دي او چارواکي وژي د ځانمرګ برید وو په دې وو کې درې د اف سی سرتیری دي او څلور عام وګړي دي د څلويخت په خوښه کې خلک زخمیان شوي هم دي تر د دې باره کې نور معلومات مخې ته راځي هغه موږ ته ستوړل کو تر اوسه پورې د دې حمله ذمہواري چا نه ده منلې
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ پاکستانی چارواکو نن اسلام آباد کې د افغانستان د سولې بهیر لپاره په درې مغونډه کې ویل چې د طالبان سره مذاکرات لپاره یوه داسې تګلارې ته ضرورت دی چې ورسره سیمه کې امن راشي په نننۍ ناسته کې افغان پاکستانی امریکایي او چینی چارواکو برخه واخیسته زموږ همکار ریاض موسی خیل اسلام آباد سره د ټلیفون په کرخه دی ریاض ستړی مشه او په دې اړه نور تفصیلات وایي
جی بشیر ډیره مننه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې دغه سلور لخیزه غونډه دغه سلسله کې نن درېمه غونډه په اسلام آباد کې روانه ده تر څو چې سحر سو وخت چې د غونډه پیل شو نو د خارجه چارو چې کوم صلاحکار دی سرتاج عزیز هغه په دغه غونډه کې ګډون کوونکو ټینګار وکړو چې باید اوس وخت راغلی دی چې د افغانستان د امن او د سلامتۍ لپاره چې افغان حکومت او کم افغان طالبان دی هغی د مذاکراتو لپاره نیخ پنیغه کینولی شي او دغه لپاره یو واضحه تګلارا یا یو روډ میپ ورکړی شي د هغه رستو چونکی دا د بندو تمبو شاته غونډه ده په هغه کې میډیا ته د ورتلو اجازه نشته نو په دغه وجه له اوسه پورې صدن نه معلومات نه دی راغلی چې آیا کوم خبره یا کوم سرچینو چې موږ ته کوم خبره کړې وي چې طالبانو له خوا کوم شرطونه خوده شوې دي د هغه کوم کسان نیول شوې دي د پرې خودو یا د خارجي قوا د افغانستان د وټو یا د ملګرو لتون د تور لیست نه د خپل نمونه د وستو په حواله سره آیا دغه فهرست چې کوم دغه غونډه کې خو دې شوې دي بیا په دې غونډه کې پاغي باندې سب بحث شو تر څو چې غونډه جاری وي تر هغه وخت پورې سوال چې کوم دغه مناسب نه دي او د خارجه دفتر ویان هم په دغه اړه باندې بار بار دا خبره کړې ده چې زموږ کوشش دی چې موږ دا خبره د میډیا نه پټه وساتو چې څه هم فیصله تاسو موافقه ته ورسو نو هغه بیا د میډیا سره د پریس ریلیز یا د خبرلارې خبر پانی دلار هغه شریکو خو تر دې دمه لغونډه جاری ده جی
صحیح شو ډیر من ریاض مساخیل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې بهیر په اړه مو زموږ همکار ریاض مساخیل اوري ده افغان چارواکي هله لري چې اسلام آباد کې د دغه ناستي کې به داسې فیصله وشي چې په نږدې راتلونکي کې طالبان سره نیغ په نیغه مذاکرات ته لار هوار کړي د مشال ریډیو همکاري فرخنده اسد د سیمې د امنیتي چارو کارپو رحیم الله یوسف زی سره په دې اړه مرکه کړه او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې د افغان چارواکو دغه هیله به څومره پوره شي او پاکستان به څومره په دې لړکی همکاري وکړي
طالبانو چې کوم دا شرایط وړاندې کړی وو اوس چې کوم دا غونډه شو په قطر کې په غواښ نو اصل خبرې وي نو هغه کې ما په څومره ټول خبرې خو فعلاً نشي کېدلی ممکن ده چې یو دوه خبرې خو پکې وشي یو دا طالبان چې غواړي چې د هغې خلاف چې افغانستان حکومت دغه منفي تبلیغات کوي پروپیګنډ کوي دا ودرېږي دغه کېدی شي بل چې هغې دا وایي چې په قطر کې د هغې د رسمي دفتر خلاص شي دغه هم ممکن کې دی شي چې افغانستان حکومت ومني او امریکا او قطر ومني. دا د نور خبرې چې کوم دی چې دا غي د کوم مشرانو نمونه دی د ملګرو ملتونو د امنیت کونسل په تور سیریس کې نو دی کې بیا یوازې امریکا نه بلکې دی کې بیا د پینځه دی روس هم دی چین دی برتانیا فرانس نو هغه به بیا ټول چې رضا شي نو بیا به دا کار کېږي. او بل دغه طالبانو چې کوم بندیان دي ګوانتانامو کې یا په افغانستان کې دا غي خوشي کېدل نو دغه هم ما په خپل باندې لږ وخت غواړي. نو دا به چې اوس خو دنه پس ته دوی یو کېدی شي زیاتې هلې ځلې وکړي او طالبانو سره خو مخکې نه رابطې پاکستان بند کړي وي نور هم کېدی شي کړي وي چینیانو سره رابطې شته خو طالبانو دغه شرایط دي. نو ما په خپل باندې چې د هغوی څه خبرې ومني نو بیا ممکن ده چې په آینده کې زیات امکانات جوړ شي چې دا خبرې پیل شي.
سمه ده. د افغانستان حکومت له تېرې یوې اوږدې مودې راهیسې د پاکستان دا غوښتنه کوي چې دغه هیواد د پخپله افغان پالیسۍ کې بدلون راولي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به په راتلونکي کې ممکنه وي؟
دا خو د افغانستان حکومت خواهش دی د هغې غوښتنه ده پاکستان به د خپل حالاتو مطابق د خپلو ګټو مطابق فیصله کوي چې هغوی به د افغانستان په هکله په آینده کې څه پالیسي وي. خو دا ده چې پاکستان خو دا وایي چې د هغې په پالیسۍ کې بدلون راغلی دی او هغوی غواړي چې د افغانستان حکومت سره ترهګرۍ خلاف په جنګ کې تعاون وکړي یا دغه طالبانو او د افغانستان حکومت دا خبرې وشي لیکن پاکستان خپل کوشش کوي. نو ما په خپل باندې دا اوس افغانستان حکومت چې دی نو هغوی به هم طالبانو ته څه ورکوي څه به ورته پیشنهاد کوي څه خبرې به کوي طالبان به هم بیا خپلو ګټو ته ګوري هغې هم ډېره موده جنګ کړې دی. نو زما خیال دی چې دا خبرې خو دی کې ډېر اوسه پورې لا کارونه پاتې دي دا لا اسان کار نه دی چې دا خبرې زر پیل شي یا کامیاب شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپ
سينه ډېر سخت راغلي تیر یا هر څه ته
یو څه په نوم مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته د دې پوهنتون چارواکي وایي زړه یې غواړي چې زده کوونکو ته پوهنتون خلاص کړي خو امنیتي چارواکو ورته لا تر اوسه د دې اجازت نه دی ورکړی. د دې پوهنتون زده کوونکو ویلي چې که د ګولې یا دوشنبې په ورځ یې سبقونه شروع نه شول نو مظاهرې به پیل کړي. پر باچا خان پوهنتون د جنوري په شلم تاریخ برید شوی و چې یو پروفیسر او ګڼ زده کوونکي پکې وژل شوي وو. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال لیډو ته وویل چې پرون هم دوی ته د امنیتي ادارو انتظامیه لخوا الرټ جاری شوی دی چې پوهنتون دې نه پرانیزي او امنیتي وضع لا ټیک نه ده نو ځکه لا پوهنتون دې بند وساتلی شي.
یو خبره د زو کوم مونږ ته پرون هم چې دا یو وینا اوسو باز افته تور باندې چې تاسو په دې علاقې باندې مطلب دا چې لا اوس هم حالات کم نه دي. نو یو خو دا مسله ده دغه خبره دا ده چې انتظامیه بار بار دا خبره کوي بکوله چې مونږ دې ته دا مونږ دې ته دا یو وخت مونږ ته نه ویل کو اوس مونږ دا راغلی یونیورسيټي ته او مونږ دا خبره وینا وکړه چې څو درته انتظامیه وای هغه باندې عمل وکړو چې سبا به دې دا نه وي چې مونږ ته دا ویلو دې دا نه کول.
بل خو د باچا خان پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی وخت ضایع کیږي او زر تر زر دوی ته پوهنتون پرانستل شي. د باچا خان پوهنتون د زده کوونکو د تنظیم د سټوډنټس اکشن کمیټې مشر حضرت علي مشال لیډو ته ویل کچرې در روان ګل پورز پوهنتون دوی ته د کلاسونو لپاره پرانستل شو نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي.
اصل کې زموږ چې کم سمستر کم ټایم دی د کلاسونو چې کم ټایم دی هغه ضایع کیږي لکه چې کم کریډیټ آور دی هغه بیا نه پوره کیږي. هغه بیا مثال سټوډنټ سره د غوښي د شپږو میاشتو کم سمستر بیا درېو میاشتو کې ختمي. نو ډېر زیات په تعلیمي دغه باندې ډېر زیات اثر غورځي. ویزي صاحب لم یو وفد لیږلی چې یونیورسيټي د ګل دروازې نه کولاو کې خو مثال په توګه سټارټ نشو نو مونږ به بیا احتجاج کوو د صوبایي سملې مه ته به کوو. دا میشن مونږ جاري ساتل غواړو چې دا سبق او دا قلم کتاب سمیشن دا زمون جاری او یونیورسٹی سٹارٹ شي نو دا زمون یو گټه ده
د پوهنتون ویان سید خان خلیل د زدګون کو دا وختنه جایز بلی اوای چې د خپل علاقه دوی هڅه کوي چې زر تر زر پوهنتون پرانیزي او د زدګون کو وخت ضایع نشي
پاتې شو د سټارټ پرانسته او د سټوډنټانو مطالبه د سټوډنټانو مطالبه زغې د جایز هم پولیس چې هغه سبق ته مخا تاوان رسی ځای پټه باندې شروع نه کی پټه مې ختم نه کی نن سبا وخت ډیر قیمتي شوی دی او زموږ بد قسمتی ده زموږ په ملک کې د وخت څو قدر کوي نه او مونږ ویسی سره بیګام خبرې شي هغه دا کوشش ده چې مونږ کوشش کوو چې مطلب ډیر زر د یوسته طالب علمانو لپاره پلان
د پامول ده چې تیر میاشتې په شلمه جنوري باچا خان پوهنتون باندې وسوال برید وروستو دغه پوهنتون تر نامعلوم مودې پورې بند کړی شوی دی بل خو دغه زده کوونکي وایي چې باید پوهنتون زر تر زر پرانستل شي ځکه چې دوی د دغه خلکو مقابله د قلم او د علم په ذریعه کول غواړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د ځوانانو غږ
زما په خپل مومند کې کیډټ کالج چرته لاړه
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند دا یو ساته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مومند ایجنسی کې تر سلو زیات داسې سکولونه یا خونځي شته چې دیوالونه او چتونه نه لري چې له وجې زده کوونکي ځانونه خوندي نه ګڼي دوی له حکومت غواړي چې لکه څرنګه په دې روسو کې په مختلفو ځایونو کې په سکولونو او تعلیمي ادارو باندې حمله زیات شوې دي نو د دوی په سکولونو او خونځیو هم د دغسې بریدونو امکانات کېدل شي نو ځکه دې ورته دغه سکولونه جوړ کړي زمو همکار شانواز ترګزی په دې اړه رپورټ لري
دا خبر پختونخوا په تعلیمي ادارو د وسلوالو د بریدون وروسته د قبایلي سیمې اولس هم یریدل دي او وای چې دغه سیمې د زیاتره سکولونو ودانه یا خړنګیدلی او یا بیا سلور اړخیزه دیوالونه نشته خپل بچی په دغه شان تعلیمي ادارو کې محفوظ نه ګڼي دا محمد ایجنسی د انبار وسیدونکو احمد یار خان وای
سکولونه موږ خپل دی وازی سکول دی هغه کې د سکیورټی موږ ته نه راغلی دا نو ترازی بس پرایمری سکول دی هغه ته ماشومان چې خپل کس پیر راشین ته موږ زمیدار خلک دی زمیدار خلک خو دی دا کېدل نشي دا ټول عمر د سینې سکول یې ګرین ټوپک په لاس تکینی حکومت نه موږ دا غواړو چې د سکولونو ته شار دیوالی وو کې چې سکیورټی تور کې ځما ماشومان خپل سبق ته ځخه په سور بنی ځی کنه
عظمت خان محمد وای چې هغه کوشش کوي خپل ماشومان ته د زده کړو خماحول جوړ کړي او دا هم په داسې حال کې چې محفوظ نه دي خو تعلیم ضرورت ته نو زکای سکولونو تلیږي
خو به موږ تعلیم نه چکم دی نه رغیږي نو موږ دا فرض دي چې خپل ماشومان باندې تعلیم وکړو او د ټوپک وزي ولا قلم لاس کې ورکو خو ایره خو موجود ده لکه په ارزه کې داغه په سکول کې دا ګډه کې خو موږ سره دا یې رہی چې سار کې موږ ماشومان زی نو موږ غو باندې دا د حقیقت وچره دی ته خو موږ څه خبر پیخیږي
همدا شند د سکول یو استاد شوکت خان مومن وای چې هغه د سکول ماشومان ته سبقونه هم خای او سکیورټی هم ساتي خو دواړه کارونه بیا هم مشکل دي
مخکې به چې څوک موږ به پروام نه خپل کلاسونه ول او چې ګیر کلنګ وکي من ځان منی ګوتی وو به ته په هدي غینو کا زوس د کټه مانچا په سکول کې ساتم ماشومان رانه نشي لیدلې کمیس نه ملان دي خو مجبوریم دا د درې استادان یو من دغه سي جون تیرو
بل خو تعلیمي محکمه محمد جنسی وای چې لږ زیات یو سل او 15 سکولونه داسې دي چې سلور اړخیزه دیوالونه نه لري او دغه سکولونه چوکیداران ذمہوار دي چې سکیورټي وساتي دوی وای چې په محمد جنسی کې 500 او 98 سکولونه دي چې د اویو ضرورت نه زیات ماشومان پکې زده کړی کوي خو وای په دې کې شپږ سکولونه بند هم دي شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد جنسی
ل کلونو راهیسی رواني بدامني د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومي قدرتي زیر ملري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي د تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي دا خبرونه د شنبه پورز په کم 15 بجې او د یک شنبه پورز په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پوځي عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان له زیاتره سیمو څخه خلک وایستل شول چې لا هم د افغانستان او پاکستان په مختلفو برخو کې د بیکوري ژوند تیری. خو خبریال صفدر داول چې د میرمشاه اوسیدونکي دی د عملیاتو په وخت نه بلکې شاوخوا و کال وړاندې د خراب امنیت له کبله خپل کور کلی پریښودو ته هغه د زیارت یا پنج شنبه پرز د فاټا ریفارمز کمیټه یا د قبلی سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې په لړ کې د شوي وی غونډې لپاره خپل سیمې ته ورغلی و. عبدالحی کاکړ له صفدر داول سره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتلی چې وکاله پسې خپل وطن په کوم حال ولیده.
پخ پلستر گو ما دالی دلی دی چې کوم تا والی انټر کېږي نو رائټ سایډ ته چې کوم آبادی دی دا زیاتره کورونا روډ سایډ ته اوران بیا چې مخکې لاړ شي میرا علی بازار بالکل اوران تبا دا مانی چې ډېر مشرانو تقریر کوونکي په جڑا جڑا کې دا فریاد کوو چې یار مونږ دکانونو یا خښتو یا بلډنګونو یا کورونو څه قصور و چې دا ورانی کې یو ایون دیر تا ټیکا داران مقرر شوی دی هغه بنو تا او پنجاب ته یو بل ته زمون خښتې ټایران وړي.
صفدر داوړ صاحب هلته به تاسو خپل ملګري هم لیدلی وي او لاغو سره چې مراشه درشه سوي نو دا هغه حالت څنګه او څه خبرې مو کې؟
خلک ټول داسې ډیپریس غوندې او ارڅوک دی وخت نه مخکې بډاګان شوی دی او زیات مونږ داسې ملګری ولیدو چې دی ما به غاړه ورکړه سړی ماشې د پاره او د به زه پېژندم نه نو شاته به م به سره وپېژندل.
بل دا تاسو اووه کاله وروسته تللي وی پخوا هم د یو خبریال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوئ یا دغه وطن خپله یو کس یې دغه جرګې چې تاسو اووه کاله مخکې لیدلی وې او اوس هم ولیدې څومره فرق یې؟
مونگ ڈسکس کو چه مارتے چه مخ کے چه کم مشران و کم جرگی وی سمرا درن خلق و نو آبیا مونگ پا گوتا گوتا وشمار از چه آغا خو چون که طول ملشوی دی یا ترگیش شوی دی یا چرتا ملشوی دی یا جرگو که آدرن والی مونگ نکو مخصوص لکا مخ کے بچو ایوان چه کم آٹم کے مشرف پر آگو یا نا مخ کے بہ گورنران رت لیا پرائم منسٹر برت لو نو التا وا ڈیر ترخی خبر ورتا کولے دا کوم دے پارا او ڈیر بورڈ لی لکا دئی تب ادا اڑوخ کرے دل نہ چدا سوکھتے نو پارون چ منگو کا تل اول رن پولیٹیکل انتظامیہ نا ہدایت ورتا ملا دل تا سب دا وائی دا بنوائی او تا سب پاسائی نہ با پاسائی نو منگ ما آگا ٹیم کے منگ ڈسکس کو دا سیس چیارا دا ہو دا جرگیم بدل شوی دی.
صفدر داوڑ صاحب فوج دا وی چی علاقہ تقریبا دوی صفا کھڑے دا لو سوالو زخه او د خلکو د بیرت تګ د پار هم زینو سیم لکی دک ته خلک تللې دي. حالت د ننه تګ را تګ څومره آسان او خلک په آسان تلای راتلای سی څنګه
ممکن نه دي چې ته مینان شای کې اوسېګه بس ډایریک روان شې چې زبنو ته زم په خبر ته زم نه تبا وال انٹری کے نام بدرج کے نو آغا اینا پس پتا تا اینو سی ملوی گی تبا بہار تا بیا وزے نو داشن تا بہار نا چھتا دا ننا زی خپل کورتا بیا بام دا مسئلہی چھتا تبا انٹری کی گیا بنی بسو سورزی تیری گی لکا اوس چکم مونگ پرون دا جرگا کی یو بل سر ڈسکس کو چھے ایون دا قطر نا سعودی نا یا خلیج ممالک نا چکم خلق راشی نو دا دلتا افتو افتو پراتی او بنو کے نو دیتا انو سینا ملاوی گی چلا شی دا سولے پر
لو دول تا خپل فلاو غړی چې نور ور بند کی
دا سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
روزونکو تاسو زمو غاګل مشال ریډیو څخه اوري اوس هم 15 بجې کې دونکو دی ګلای اعظم په سټوډیو کې درازي لاغه د خبرونو لنډی زور
دا پولیسان په کوټه ښار کې نن په یو چاودنه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شوي دي. په کوټه کې د مشال اډو خبریال وایي چې دا چاودنه د کوټه ښار لیاقت پاک ته مخامخ کچرو یا عدالتي ودانۍ سره نږدې شوي. په چاودنه کې ووژل شوو کسانو کې د اف سي ځواک سرتیري هم شامل دي. د چاودنې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز وايي باید په څلور اړخیزه خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړ کړل شي. نوموړي دا خبره د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډې ته په خپل وینا کې کړي. د خیبر پولیټیکل چارواکو نن مشال اډو کې ویلي چې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړي او افغانستان ته د مالونو وړونکو ګاډو تګ راتګ شروع شوی دی. دا ورځې وړاندې په تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د احتجاج په توګه افغانستان ته د مالونو وړونکو ګاډو کسٹم اور درولې وو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمالي ولایتونو څنګه وای په دغه سیمو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. دغه دفتر د خزو څنګ مرستیالي ماری حیدری نن مشال اړتیا ویل چې روان کال دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش وسلوالو ډلې د فعالیتونو مخه نیولې ده. دغه وزارت وایي دولت وزیر نن مشال اړو ته ویل داعش وسلوالو ډلې هڅه کوله چې په غزنی ولایت کې ځانته مرکزونه او پټن ځایونه جوړ کړي. بل خو د ننګار چارواکي وایي په کوټ او اچین ولسوالیو کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې 28 داعش وسلوال وژل دي. د شام شمالي ښار حلب کې د حکومتي عملیاتو له وجې را تښتیدلي د 30,000 نه زیات د شام وګړي د ترکیې پر پولې راغونډ شوي دي. د شام حکومتي ځواکونو چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه دی او د یاغیانو ترمنځ د سختې جګړې رپورټونه ورکړل شوي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي چې روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد سرغړونه کوي کوم چې په روانه کورنۍ جګړه کې د ډزبندۍ غوښتنه کوي.
له ګلیا څخه مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم زمو همکار سراج ظهیر باید پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې درته وای.
نن ایکسپریس رسپانه خپلې دریه کې لیکي په دې خبره کې اس شک نشته چې وسلوالو لپماتي ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړی دی شي ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتی په داو لګولې. د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک کې د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکی د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضرب عذب هم روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوز ګټه ترلاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاکه کړي او د دغه علاقو نه د بیکور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې بسرته ورسول شي. خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهن په هینتون د حمله په شکل کې ښکار شوه. دریا اخیره کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه د مالی مرستو او پکورنی کې د مرستو لار ونیسی او همدا یوازینی لار ده چې ترهګری ختم شي او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږی جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دي چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشر کړس پړه خپل ادارېی کلی کې چې د خیبر پختونخوا حکومت تیر ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلې 500 کسانو ته 1500 روپۍ میاش وظیفي ورکړي او د چلبه تر د اتو میاشتو پورې جاری وی او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټه کړي دي. درې مخکلي کې چې د دې انتخاب د پاره ځینې شرطونه اخوده شوی وو لکه هر هغه تن چې ګریټ ولس کې کار کوي یا دې ګریټ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګن نه وي. دا راز مالدار خلک او د قبایلی سیمو اوسیدونکو به هم د دې امداد پیکیج جوګن نه وي. نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی او د دې لپاره د عمر هیڅ کید هم نشته. اداریا اخری کې لیکي چې یو خود دی باوجود هغه خلکو ته امداد ورکړل شوی دی چې مالدار وي، ځینې پکې په لکونو تنخواګانې اخلي او د ځینې کار او زیار په نظر ناراضي او هغوی ته امداد ورکړل شوی دی. بل طرف ته پکې مستحق خلک لپامه وستلې شوی دی. نو باید چې په دې نظر ثانی وشي او د دې سره سره پکار ده چې د قبیلی سیمې فنکاران او ادیبان هم په دې پیکیج کې شامل کړي شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدم کو تاسو زموږ غل مشال ریڈیو څخاوري. واشنگټن پوسټ او رسپانې د افغانستان د ملي پوز پلیکو کې د څلوي خلنو نارنو د ګمارنې موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپانه د افغان دفاعي چارواکو د خلی لیکي چې دغه فیصله تیر مېش د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف لخوا د فشار لامل شوی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د امریکي صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ د روسیو څرګندونو او کمپاین په اړه د پاکستانی وګړو سوچ او فکر ته کتنه کړې. د دې دواړو مقالو مهم ټکی له ملیحا مرزا دا اور.
واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي افغان پوز چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي په لیکو کې تر څلوي کلن نارینه ګمارل شروع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتیرو له امله د پوځیانو شمیر کم شوی دی. د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرال دولت وزیری په خبره د سرتیرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له 15 نه 30 ته د سیوا کولو فیصله تیره میاشت پټ په پټه وشوه. د نوموړي په خبره د فیصلې تر شا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار وو. وزیری زیاته کړه د نړیوالو ملګرو ترڅنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوست کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن وو. رسپانه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوست د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري، خو د ځواک نیمګړتیاوې تیر کال په پام کې راغللې. رسپانه لیکي د ډیرو کارپوهانو په باور افغان پوست ته تیر کال ریکارډ مرګ ژوبلا اوړېدلې وه، که څه هم کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټی لا هورنویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې 28% زیاتوالی راغلی و. رسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل که یوې خوا ته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي، نو بل خوا دوی ته دا مشوره هم ورکړې چې له چک پوسټونو نه د سرتیري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي. د لاهون په خبره پوځ باید د سرتیرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ ملنډې وهي. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ترامپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی، بلکې باید د دماغي ناروغانو هسپتال ته لاړ شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوهه کسان هم د ترامپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجماني کوي. دوی د امریکایي سوچ ته منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات به پر دوی وي. په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان وژل شو. دا شمیر په 2014 کال کې 2600. مجللي کې د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمیرل کیږي، زده کوونکي یې پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي. د یاد پوهنتون یوې زده کوونکې د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ترامپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا تپوس وکړ چې مثبت یا منفی دی، نو زیاترو ملګرو یې دا جواب وو چې منفی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي، او که چیرته غواړئ له هغه ځای زموږ خبرونه ډاونلوډ کړئ دا هم تاسو کولی شئ. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سایټ اوس په یو نوي بڼه باندې او نوي شکل باندې تاسو خبرونه لري. تاسو ورشئ هغه وګورئ، تصویرونه هم شته دي، ویډیوز هم شته دي، او په لیکلي بڼه باندې هم تاسو رپورټونه پکې لوستلی شئ. که چېرته غواړئ د خپلې خوښې خپرونه پکې ډاونلوډ کړئ، هغه هم کولای شئ. موږ ته خامخا د دغه نوي ډیزاین په اړه باندې هم نظر راغی. اوس یو رپورټ ته بیرته راګرځو. د سرطان د ناروغي پر ضد نړیوال ورځ پنځشنبه و. د کوټه کې بی ام سی روغتون کې په تیر یو کال کې د شاوخوا 3,500 ناروغانو درمل نه شوې ده، او د غلطه چارواکي وایي چې په دې روغتون ته چې کوم اکثره د سرطان یا کانسر ناروغي مریضان ورول شوې دي، هغه افغانان دي. د ډیرو د غلطه وړیا درملنه هم کیږي. زما همکار بارکوال مخیل دغه روغتون ته ورغله دی او د ریپورت یې جوړ کړی.
د سرطان د ناروغي متخصص ډاکټران وایي په ښځو کې د تیو سرطان تر ټولو زیات وي، او په پاکستان کې هر کال شاوخوا 40,000 په سرطان اخته مېرمنې د درملنې د اسانتیا او د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. یو افغان مېرمن چې اوس د کوټې په غوث آباد کې اوسېږي په همدې ناروغي اخته ده.
د ناروغي خو اول دوا را ده چې نه باندې پوهېدلو د 12 کال نه د لرن په دې کې مرغړې او بیا هم دوا نه کولی. یې رسوته تلم ملایان تلم بیا شو دا دوا کال کې چې زور اخیسته یو کال کې چې پرشنه کړی بیرته بیا درې دانې برتر وختلې بیا دوی دانې پر کړې دی ودانه لاسته.
د سرطان د ناروغي په څنګه کې بستر ناروغان اکثر د افغانستان د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو دي. د کندهار لارغندا ولسوالۍ راغلي مېرمن هم د دې مرګونې ناروغي ښکار ده.
تامې نه مې اشته چې دا نه جوړې را پیښه شوې ده. ومه موږ دا سره په خنې څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د کیسر د پاره وار جوړ کړي چې موږ در کوټه و در لاهور و در کراچي پر نه زوره زو ستړکی جو پیسې او خرچونه مکیږي. نو موږ ته د څه دا غوښتنه ده چې موږ ته وسایل الته جوړ کړي چې موږ یې علاج الته وسی.
که څه هم په دې روغتون کې سرطان د ناروغي وړیا درملنه کیږي، خو د وینې د سرطان یا د رادیو تیرافي د وړانګو په وسیله د درملنې لپاره شخصي روغتونونو ته اړ کیږي چې اکثر ناروغان یې وس نه لري. د بی ام سی روغتون په کینسر څانګه کې کارکونکو فارماسیست نادرخان خټک وایي
موږ سره چې دی افغانستان او پاکستان ریشو چې ته وباسي تقریبا 50% څخه زیات چې دی هغه د افغانستان سره دی. غټ وجه دا دی چې هلته یو خو بماري سوي دي، کیمیکل ویپنز د تیارونه چې دی یو سوي دي، د وجه سره هلته کینسر نه جوړي چې دی ډیر زیات دی. التا علاج سہولیات نسته ایران کی کیجی او پا انڈیا کی کیجی، لیکن دادی چار سڑے اغزائی پر نسیت لی. مجھ سینٹر چی دی دلتا تقریباً 95% سے زیاد کی سونا چی دی آغا مجھ مفت کو.
د سرطان د څنګ مشر ډاکټر زاهد محمود خان وایي د بلوچستان د روغتیا وزارت دوی ته د کال یوازې 500,000 کلداري ورکوي، چې وایي دا بیخي لږ دی او د سرطان د ناروغانو وړیا درملنه پرې نه کیږي.
د کینسر وجوهات معلوم نشته، مګر د دې لپاره ټیسټون د علامات هغه علامات سره کنفرم سي بیا معلوم شي دا سرطان ده. 2015 کې 3,500 مریضان رجسٹر سوئے، اگر کی ذات کینسر سی بریسٹ ہوئی، نمبر دو خوراک نالی والا کینسر بیخی ذات ہوئی دا بلوچستان انکلوڈنگ افغانستان half of the ایران.
د روغتیا د نړیوال سازمان د یو رپورت لمخې په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان د سرطان په ناروغي اخته کیږي، چې له هغوی څخه یوازې 40,000 تنو ته د درملنې اسانتیا پیدا کیږي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنړے رنگونا
دنړے حیرانون کی قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورې دلې مهیرون.
اوریدونکو تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان د سرکاري هوایی شرکت پی آی اے ملازمین په 15 ورځ لا هم اړتال کوي، خو د پی آی اے پایلټانو سازمان یا ادارې بیا ویلي دي چې دوی نور نشي کولای چې د پروازونو ودرولو ته ادامه ورکړي، نو ځکه غواړي چې دغه احتجاج زر تر زره ختم شي. یاد دي چې د پی آی اے کارکونکي له حکومت غواړي چې دغه شرکت دې نه شخصي کوي او نچکاري دې نه کوي، د حکومت لاندې دی وساتي، خو حکومت غواړي چې دا شخصي کوي او د خپل واک لاندې چې کوم د دې چارې دي هغه شخصي کمپنیو ته ورکي. په دې اړه محمد عمران رپورټ لري.
د
د پی ای ای د پایلټانو سازمان پال پا د صدر عامر هاشمی تر مخه دوی د جازونو نور ودرولو ته تیار نه دی او که حکومت د دوی د امنیت ضمانت ورکي دوی جازونه چلولو ته تیار دي. خو لا تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا ورته څه باور نه دی ورکړی شوی. پاکستانی مطبوعات وایي چې د پایلټانو د سازمان صدر عامر هاشمی دا تور هم لګولی چې په دوی جازونه په زور ودرولی شوي او د ټلیفون د لارې ورته دړکې ورکړل شوی وي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کراچۍ ته تللی چېرته چې به هغه د پی ای ای د کارکوونکو سره په احتجاج کې ګډون کوي. اسلام آباد کے خبر اعلانو سره د خبرو په وخت عمران خان ویل چې په کراچۍ کې بخپلې غوښتنې مرکزی حکومت تک دی ځکه چې حکومت ټولې فیصلې په یوازې سر کوي او پارلیمان ته نه خبرېږي. پچکاری د لوی سوچ نه پس کولی شي او دغه وخت هم دا په ذهن کې ساتل پکار دي چې ولس تتری ګټه رسي او کنه او چې کله د یوې قومي ادارې نچکاري کولی شي نو په دې په قومي اسمبلی کې بحث پکار وي او فیصلې په پارلیمان کې کولی شي. په حقیقت کې نچکاري څه شی دی؟ یوازې چلوونکي بدلېږي، نوي جازونه خو نه راځي. نو حکومت دې د پی آئی اے انتظامیہ سمجھتی
پی آئی کی مینجمنٹ بدلے گی، پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے گی، بھئی گورنمنٹ مینجمنٹ ٹھیک کر دے.
د جازونو پینځه ورځې ودرول وروسته د خالی پورز دا امکان سرګندول کیږي چې احتجاج به ختم کړل شي. په دې لړ کې د خالی پشپا د پی آئی اے د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ په مشرۍ کې کارکونکو او د نچکارۍ مرکزی وزیر محمد زبیر ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته خبریالانو سره د خبرو په وخت مرکزی وزیر اویل چې دی غواړي دا مسله هواره کړي، ولی شرط دا دی چې د جازونو تګ راتګ شروع شي.
هم سب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپریشن
ٹول غواړو چې آپریشن زر تر زر شروع شي او په کوم ځای چې دا مذاکرات ختم شي نو له هغه ځایه به یې شروع کوو. موږ په دې خبر سنجیده غور کوو چې دا مسله هواره
کړو.
موږ په دا مهال د پی ای د مشترکه کمیټې مشر سویل بلوچ ویل چې اوس د دوی تر ټولو لویه غوښتنه دا ده چې هغه څلور کسان دې راوستل شي کوم چې د احتجاج پر مهال نیولې شوي وو.
موږ
دا خواهش کړې چې زموږ څلور کسان ورک دي، هغه زموږ لپاره تر ټولو مهم دي ځکه چې زموږ دوه کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. نو لومبه خواست دا دی چې دغه څلور کسان دې زر تر زره پیدا کړی شي او تر څو چې موږ ساتمي نتیجې ته نه یو رسیدلي تر هغې به د جازونو تګ راتګ ولاړ وي. د پی آئی د کارکوونکو لخوا د سه شنبې یا نهې په ورځ د جازونو تګ راتګ په مکمل توګه ودرول شوی دی او تر دې دمه د 200 نه زیات پروازونه د ملک دننه او بهر ملکونو ته نه دي تللي. دې سره سره د احتجاج پر مهال د دوو کسانو د وژنې د پلټنو لپاره د نیم فوجي ځواک رینجرز لخوا یو کمیټې هم جوړه کړې شوې او همدې لړکې د جمعې په ورځ د کارکوونکو مشترکه کمیټې د ڈی جی رینجر سرلی د کاته کړي او د دوی لخوا خپره شوې ویډیو کې خودلې شوې تن په اړه ڈی جی رینجرز ته ویلي چې هغه مشکوک نه بلکې د پی آئی اے کارکوونکی دی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدون کو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو ری د مشال مرکز زموږ اونۍ خبرونه چې مختلفو شخصیتونو سره پکې خبرې کیږي. د دې ترڅنګ تاسو له مشال ریډیو نورې غنې اونۍ خبرونه هم اورئ چې اکثره پکې اوس نوي خبرونه دي. تاسو موږ ته په اړه باندې خپل وړاندیزونه او تجویزونه راکولای شئ چې دا خبرونه نورې څنګه کیږي. رپورٹ سره ګرځو د پېښور په اسلامي کالج پونتون کې د انتظامی لخوا د 14 ټولګي په کچا د پښتو زده کړې تړل شوې. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنيري د دې پونتون د پښتو څانګې د مشر پروفیسور بسین یوسفزي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پښتنه کړې چې په پښتو څانګه کې دا وخت د زده کړو څه حال دی. هغه وایي
زموږ سره په وړاندې کال کې یعنی په یو لسم ټولګي کې زموږ سره 15 پېتا خلکان دی، په سیکنډ ایئر کې 200 خلکان دی. ایم ای پریویس چې دی موږ سره دی 21 کسان او په شپاړسم کې موږ سره دی 11 کسان. بی ای خو په اسلامي کالج کې ختم شوی دی. موږ ډېرو جهال چې بی ای شروع کوي خو هغه ختم کړی دی او په بی ایس لیول باندې زمونږ د داخلو لپاره موږ په اخبار کې اشتهار ورکړی خو کسان اووه اته کسان راغله نو موږ اجازت نه کوو ځکه چې دا نان پروډکټیو ډیپارټمنټ دی، دا پیسې نه ګټي. نو ما ورته ډېر وویل چې یاره په مور پلان باندې خلک پیسې نه ګټي، هغوی خدمت کوي خو هغوی وویل چې نه خامخا چې پیسې نه ګټي نو هغه ډیپارټمنټ بند چلېږي. بله دا ده چې ډیپارټمنټ کې نه کلرک شته، نه لایبریرین شته، نه سپرنټینډنټ شته. دا کارونه ټول مونږه استادان پخپله کوو. بله دا ده چې زمونږ د لایبریري لپاره پرچیز مونږ کړی هغه پرچیز چې دی د هغې پیمنټ هم تر اوسه پورې نه دی شوی، د دوکاندار پیسې قرض دي، هغه هم مونږ څو څو ځله ولیکل چې دا پرچیز دا پیسې مونږ ته راکړي، خو هغې مونږ ته تر اوسه پورې ریلیز نه کړي.
په بیس لیول تاسو وایئ چې دوی زده کړې نه ورکوي، دا به څوک وجود نان پروډکټ دی؟
هغې نان پروډکټ د ځان لپاره دی، دوی وایي چې سټوډنټان دې راشي مونږ په ډېرې پیسې وګټو. نو دا اسلامي کالج هم داسې نه و پخوا خلکو په اسٹوڈنٹانو نه پیسې ګټلې، خو اوس دا دستور را شروع شوی دی چې اسٹوڈنٹان هم پیسې راوړي، چې هغې خړېرې پیسې راوړي نو علاوه هغه ډپارټمنټ خایمي سره نه وي. بله دا خبره ده چې د پښتو څانګه په پېښور پوهنتون کې هم ده، باچا خان پوهنتون کې هم ده، ملکن پوهنتون کې هم ده، او مونږ ته دا فخر حاصل دی چې زمونږ سره د ټولو نه زیات اسٹوډنټان دي، او زمونږ په ډپارټمنټ کې یو ټیچر پرماننټ دی، باقي ټول کانټریکټ یا اډ هاک دي.
دا خجی دی په بیس لیول باندې ماشومانو لمخه نه ورکوي، زده کوونکو لمخه نه ورکوي چې هغه خپله مورنۍ ژبه زده کړي، نو بیا به په ماسټر لیول باندې تاسو د اسټوډنټان د کم ځای نه راځي؟
بالکل همدغې دپاره مونږ بیا بیا ووایو چې مونږ ته اجازت راکړي دا همدغسې ډپارټمنټ چې شروع شي، نو شپږ اتو نه شروع شي او بیا اسټوډنټان زیاتېږي او زمونږ بلا اسټوډنټس راځي. او دغه اسټوډنټس چې کوم مونږ ته په تېر کال په بی ایس کې راغلي وو، په دغې کوم زیاتره اسټوډنټس په جړه جړه باندې واپس نورو سبجیکټس ته لاړه.
نو کو دی جی دا بیسلا عملی کی او تاسو څنګه چوي چې بیس لیول باندې زده کړې ختم دي، د دې بس نقصان دي د جبه د پاره
په دنیا کې هغه قانون ترخی کړی دا چې په مورنۍ جبه کې زده کړې کړې دي. زمونږ د تعلیم جبه په کار ده چې خپل جبه او هغه مخوران دي بوت نشي. دا یو ډېر غټ ظلم دی چې یو قام د خپل جبه نه، د خپل ثقافت نه، د خپل اتلانو نه، د خپل کلتور نه لره وسات نشي.
قام قوا جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
مانا اخرسته مانا
لیک چې تیر دي نه باسي. قام قوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وی دی میوږي قام قوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. که فیسبوک پاڼه لرئ نو خامخا د مشال رادیو پاڼه در سره خوښه کړئ، ځکه چې هلته مختلف تصویرونه شته دی، ویډیوز تاسو ته هلته مونږ ایښي دي، تاسو کولی شئ د ملګرو سره شریکې کړئ او همدارس خپله پې هم تبصره وکړئ، او د فیسبوک د لارې مونږ سره هم اړیکې نیولی شئ. تاسو کولی شئ چې مونږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ، میسج راته هلته وکړئ او راته ووایئ چې زموږ خبرونې څنګه روان دي او لا نورې څنګه ښې کولی شو. د دې تر څنګ که ټویټر لرئ، ټویټر باندې هم مشال رادیو شته دی، هغلته هم تاسو مشال رادیو فالو کوئ شئ او زموږ خبرونه او همداراز تازه تازه خبرونه تاسو ته لته وړاندې کیږي. تاسو کولی شئ چې له هغه ځای هم له حالاتو با خبره اوسئ. اوس هم یو مطبوعاتي کتنه د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان حکومت ته پکار دی چې بنگلاديش د یو خپلواک هیواد په توګه ومني او داسې چلند ورسره ونه کړي چې ګونی بنگلاديش اوس هم د پاکستان یو برخه ده. د دې مقالې نورې برخه به له اسرار العالمومن څخه خور.
د ډیلی ټایم ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی له بنگلاديش سره د پاکستان سفارتي اړیکې وروسته له هغو کړکېچنې شوي چې پاکستان یو بنگلاديشي سفارتکار په اسلام آباد کې د څلور ساعتونو لپاره په حراست کې واخیست. بنگلاديش دغه ګام خلاف احتجاج کړی. یاد وی چې له دې وړاندې بنگلاديشي حکومت په ډاکا کې پر یو پاکستانی سفارتکار د مشکوک فعالیتونو تور پورې کړ او د هغه پر ضد یې ګامونه واخیستل. د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغو پیدا شوی لکه نه چې د وزیر اعظم حسینه واجد په مشرۍ حکومت هغو کسانو ته پانسۍ ورکول پیل کړي دي کوم چې د 1971 په جګړه کې په جنگي جرمونو کې ککړ ګرځېدلي وو. د پاکستان د بنو چارو وزارت د پانسۍ ورکولو دغه ګام په ډاګه غندلی او دا یې په 1974 کال کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د شوي هغه تړون څخه سرغړونه بللې چې پکې ویل شوی د هغو کسانو پر ضد به مقدمې نه چلول کیږي پر چا چې په یاره جګړه کې د جنگي جرمونو تور لګېدلی وي. بنگلاديش په جنگي جرمونو تورنو کسانو د مقدمې لپاره په کال 2010 کې ځانګړی عدالت جوړ کړ او له هغه را په دوی خیې په 15 کسانو جنگي جرمونه ثابت کړی دي چې پکې 21 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوی او د اپوزیشن ډلې جماعت اسلامي د دریو مشرانو په ګډون 4 کسان په دار ځړول شوی. د بنگلادیش موجوده حکومت تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارو د کال 1915 په بغاوت کې مهم رول لوبولی وو. په بنگلادیش کې راغلي د دغه بغاوت په نتیجه کې د هیواد د هغه وخت ولسمشر شیخ مجیب الرحمن او د ده د کورنۍ زیاتره غړي وژل شول او یوازې دوه لوڼه یې چې دغه وخت په جرمني کې وې ژوندۍ پاتې شوې. په بنگلادیش کې پر پاکستان د مداخله تورونو وروستو د یاد تړون ارزښت ختم شوی. البته اوس مهال د دواړو ترمنځ د اړیکو د بیا بحالۍ ضرورت دی او باید چې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان د اسلام آباد او ډاکې ترمنځ د تاوتریخوالي کمول لپاره خپل رول ولوبوي. د پانسۍ ورکولو عمل د بنگلادیش کورنۍ مسله ده. که څه هم پاکستان د خپلو اندېښنو څرګندونه کولی شي، خو باید چې د ډاکې سره د تاوتریخوالي پیدا کولو نه ډډه وکړي. که په بنگلادیش کې له بشري حقونو سرغړونه کیږي، نو د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالې ادارې به ترې تپوس کوي، نه چې پاکستان. پاکستان لر پکار دی چې د بنگلادیش په کورنیو مسلو کې د ګوتو وهلو پر ځای له دې هیواد سره خپل اړیکې خې کړي او دا د دغه سیمې د امنیت په ګټه دی.
اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله د پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو اوریو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبو ته را رسیدلی یو ګلایز را سره په سټوډیو کې د به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کی.
دا بلوچستان په کوټه ښار کې نن په یو چاودنه کې لکه تر لګه و کسان وژل شوی دی. په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال وای دا چاودنه د کوټه ښار لکت پارک ته مخامخ کچرو یا عدالتي ودانې سره نږدې شوی. په چاودنه کې په وژل شوو کسانو کې د اف سی ځواک سرتیري هم شامل دي. دا چاودنه ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې باید په سلور اړخیزه خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه لار جوړ کړل شي. نوموړي دا خبره د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې سلور اړخیزه غونډه ته په خپل وینا کې کړي. دا خبر پولیټیکل چارواکو نن مشال لیته ویلي چې د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړي او افغانستان ته د مالونو وړونکو گاډو تک را تک شروع شوه دي. د ورځې وړاندې په تورخم پوله د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو د احتجاج په توګه افغانستان ته د مالونو وړونکو گاډو کسٹم ودرولې وو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمالي ولایتونو څنګه وای په دغه سیمو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي 40% زیات شوې ده. دغه دفتر د خزو څنګه مرستيالي ماری هیدری نن مشال اړتوی چې روان کال د 2 په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 9.3 قضیه ثبت شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وای چې په غزنی ولایت کې د داعش وسلواله ډلې د فعالیتونو مخنی ولې داده. دغه وزارت وایان دولت او وزیري نن مشال لري ویل چې داعش وسلواله ډلې هڅه کوله چې په غزنی ولایت کې ځانته مرکزونه او پټن ځایونه جوړ کړي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وای چې په کوټ او اچین ولسوالیو کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې 28 داعش وسلوال وژل دي. د شام شمالي خار حلب کې د حکومتي عملیاتو له وجې را تختیدلي د 30,000 نه زیات د شام وګړي د ترکیې پر پولي راغون شوې دي. د شام حکومتي ځواکونه چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه دي او د یغینو ترمنځ د سخت جګړې رپورټونه ورکړل شوې دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وای چې روس او شام د ملګرو ملتونو له حقه قرارداد سرغړونه کوي کوم چې په روانه جګړه کې د ډزبندۍ غوښتنه کوي. او په تایوان کې یوې زورورې زلزلې یو ولس منځله ودانې ونړول چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 دیش نور د ودانې لنګې ملبي لاندې ورک شوي دي.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور ګلیاس خمود خبرونو لنډیز واوریدا او دا زموږ د دې ورځې د ناست خبرونو روسي د خبرونو لنډیزو په همدې سپو کو تاسو پات شوې نو تاسو کولای شئ چې دیوا ریډیو واوري ز بشیر ګواخه د خپل ټولو همکارانو په اساسیتوب در سره اوس مخه کوم تر سبا پورې مو په خدای سپارم سبا بعد نور خبرونو سره حاضرې ګو خوشاله او بریلی اوسئ.